کاکر صاحب، د پرونیو حملو په ارتباط د کندوز د خلکو ذهنیت څنګه دی؟ هغوی څه وایي؟ آیا اندیښنه پیدا کړې ده او که نه ده پیدا کړې؟ خصوصا یو شمیر د طالبانو مخالفان وایي چې دوی که هوا ښه شي نو حمله به پیل کړي. نو په دې برخه کې څه فکر کوئ چې څومره اندیښنه د کندوز اوسیدونکو ته پیدا کړې ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو او د ازادي راډیو محترم اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې رابطه باندې باید ووایم چې له بده مرغه تقریبا په تیرو شلو کلونو کې دا لومړی داسې نازوان مردانه پیښه وه چې هغه کسان چې د ټولنې د خدمت لپاره کار کوي هغوی رضاکارانه وو، او زموږ هېواد چې په دغه مرض یا د پولیو مرض چې په ټول جهان کې محوس شوی دی، په دغه درو هېوادونو کې یو افغانستان دی، نو دوی د دې مبارزې دا د پولیو د بزن پر وړاندې مبارزه کوله، او دوی د هېڅ کومې سیاسي ډلې سره غړیتوب نه درلودی، بلکې دوی رضاکاران وو او د ټولنې د رفاه او د آرامۍ لپاره کار کوي. پر دوی باندې داسې نازوان مردانه بریدونه شوي دي. لومړی خو د الله جل جلاله له درباره شهیدانو ته جنت الفردوس او کورنۍ ته صبر غواړم. دا هغه کسان داسې افعال او اعمال سرته رسوي چې هغوی یوازې هدف همدا دی چې وحشت ایجاد کړي او په خلکو کې یو نوی طرح ایجاد کړي. زما په فکر باندې د داسې اهدافو څخه بغیر دی چې دوی یو اساسي هدف ولري نور څه ترلاسه کولی نه شي، ځکه چې دا غزوی په نقاط کې دا کسان
کاکر صاحب. بله، زما سوال هم دا د خلکو په ارتباط و چې د خلکو عکس العمل څه دی او تر څه حده پورې اندېښمن کړي دي؟
کاکر، خلک په دې باندې ډېر خبر شوي دي، او تاسو په جریان کې چې پرون په دغه دوو ولایتونو کندوز او تخار کې دغه کمپاین هم په ټپه درول شوی دی. په کار خدا و چې کندوز هم یو دغه ولایت چې دی دا په یو مثبت پیښې دلته ثبت شوي دي، نو په کار دا و چې دلته باید متواتر کمپاینونه شوي وای او ژر تر ژره د دې پولیو د کمپاین دغه ساحه کنټرول شوي وای. هسې نه چې د دغه ولایت څخه موږ تاسو معلومات لرو دغه پولیو کوم ویروس چې دی ډېر خطرناک ویروس دی، امکان یې درلود چې نور ولایتونه هم ته دا فرایت وکړي. نو کندوز ته کوشش لاندې و چې باید دلته زیات کمپاینونه شوی. اوس دا کمپاین چې په خپله په سطح باندې ودرېدې واکان په دې باندې هم خلکو ته تشویش ایجاد شوی دی، او
کوربدان استاد کاکر بیا به نوبت درکو سلامت اوسئ. اوس تمه ده چې روحانی صاحب زما ږغ واوري او موږ هم د دوی خبرې واورېدی شو. روحانی صاحب، دې حملې د عاملانو په اړه ووایست. تاسې پرون ویلي وو چې دوه تنه نیول شوي هم دي، د هغوی څخه اعتراف اخیستل شوی دی، څوک دي دا کسان؟
بله، څنګه چې پرون دغه پېښه رامنځته شوه، هممهاله زمونږ امنیتي او کشفي ارګانونه د سیمې د پېښې ځایونو ته ځانونه ورسول، او دا خلک چې یو څه یو دوه موټر سایکل سپاره د کندوز ولایت مرکز کې روان وو، هغه زمونږ کشفي کامرو هم کشف کړي وو. ذاتي مجاهدین هغې ساحې ته ورسېدل، دا کسان تعقیب کړه، هغوی یو کور ته پناه وړله. له هغه ځای نیول شوي دي. زمونږ تحقیقات جریان لري، خو خامخا یو څوک داسې یو کار وکړي تر څو پورې تحقیقات کېږي هغه لږ وخت غواړي، نو هغوی ته به داسې اصولي لاره موږ لټوو چې هغوی دې په خپل جرم باندې اعتراف وکړي. خو تر اوسه موږ دوه نفره نیولي دي د دغه پېښې په تړاو باندې، او نور هم زمونږ تحقیقات روان دي، او سیمې ټول د مجاهدینو په کنټرول کې دي. امنیتي او کشفي ارګانونه رسېدلي دي سیمو ته، ټولو سیمو د بررسی لپاره موږ کسان ټاکلي دي، حیات ټاکلی ده، هغه سیمې به بررسي کېږي چې دا پېښې څنګه رامنځته شوي دي. انشاءالله موږ کوشش کوو عاملین ونیسو او د قانون منګولو ته قانوني چلند ورسنګ کېږي.
څه فکر کوي چې د دې حمله انګیزه به څه وي؟
دا نو بس ټولو هیوادوالو ته معلومه ده چې بس یو ناامني خپروي، او زمونږ هیوادوالو ته داسې یو تشویش خلکو ته پیدا کړي. انشاءالله د دښمنانو دغه کړنې هیڅ ځای نه نیسي. زمونږ دا هیواد زمونږ هیواد ده، او مونږ هیوادوالو سره همدردي لرو. نو خلک نه غواړي دښمنې کړي، نه غواړي چې هیڅکله زمونږ هیوادوال په امن او په سکون کې ژوند وکړي او ځای له مجاهدینو سره او سوکاله ژوند ولري. نو انشاءالله مونږ خپل کوششونه کوو تر څو پورې چې آئنده کې دغسې پېښې رامنځته نه شي او د دغسې پېښو مخنیوی به کوو. نو دا داسې خلکو کار داسې هغه نو بس ټول هیوادوال ته معلومیږي چې خامخا به یو څوک ورپسې وي او یو څوک به تشویقوي.
تاسې په افغانستان کې اوس هم داعش ته چې ستاسو پر ضد جګړه کوي، هم د مقاومت یوه جبهه ده او څو نورې ډلې هم شته چې هغوی ټوله وایي چې د طالبانو پر ضد به جګړه کوي، خصوصا دوی بیا بیا وایي چې که هوا بهتره شوه نو د جګړې لمن به وغځوي. نو په مشخص ډول نه شئ ویلی چې ستاسو کومه مخالفه ډله په دې حملو کې لاس لري؟
دښمن مونږ ته ټول یو دښمن ده، زموږ د هیوادوالو دښمنان دي. هر څوک چې دغسې نامنی خپروي هغه یا داعش له نومه یا د جبهه مقاومت یا کوم بلې ډلې ته پلې پسې ځان تړي، نو انشاءالله دوی دغه کړنې هیڅ ځای نه نیسي. زمونږ ټول ادارې چې دي، ټول ارګانونه چې دي، هغه به انشاءالله د هیوادوالو د امنیت د تعلیم په مخه کار کوي او د دغسې خلکو دغه وړې وړې خبرې دغه تبلیغاتي جنبسې ورکوي خپلو خبرو ته، دغه هیڅ ځای نه نیسي. ان شاء الله مونږ ټول ته دلته معلومات کیږي، هیوادوالو سره مونږ یو ځای دلته ژوند کوو، ټول امنیت نه خوشحاله دي او آئنده کې هم چې دغه یو نیم پېښې رامنځته کیږي د دې د مخنیوي په مخه کار کوو چې مونږ هیوادوالو ته هیڅ ستونزې جوړې نه شي. ان شاء الله داسې یو څو داسې هغه ډلې دي چې هغوی یو څه ناسې تبلیغات ورته کیږي، ان شاء الله دغه تبلیغاتو په وجه باندې یو څه هغه پیدا کړی ده، خلکو ته مخه پیدا کړی ده. نور ان شاء الله دوی داسې خاص شتون نه لري او نه ځای معلوم ده، مونږ ته معلوم کوي ان شاء الله قانوني چلند به ورسره کوو او کوشش کوو چې آئنده کې دغسې پېښې رامنځته.
روحاني صاحب، د تېر حکومت په مهال په تېرو شلو کلونو کې په ځلونو په واکسینرانو باندې حملې شوې وي او ډېر ځلې د دغو حملو تور ګوته طالبانو ته نیول کېده او طالبانو هم په ډېرو مواردو کې په یو نوی شکل سره منلې ده او ویل به چې واکسینران جاسوسي کوي. اوس چې تاسو واک په لاس کې لرئ، دا ډول حملې د خپلو دښمنانو کار بولی او هغه وخت مو توجیه کولی په یو شکل سره، دا څنګه؟
زمونږ مسؤلین ټول لله الحمد دغه واکسیناتوران چې دلته کوم د پولیو په برخه کې کار کوي، مونږ ورسره مجلسونه لرو، له ټولو سره زمونږ صحي مراکز په رابطه کې دي. دیو ته مونږ زمینه مساعده کړې چې دوی باید خدمت وکړي، کار وکړي. زمونږ هیوادوالو ته دغه مواد چې کوم زمونږ هیوادوالو د صحت شفایاب ګرځي او هغې ورته ګټه رسوي، په دې برخه کې کار کوو، مونږ ورسره همکار یاستو. او هېڅکله دغسې پېښه تر اوسه پورې په تېر عمارت کې هم مونږ خو نه ده لیدلې چې زمونږ مجاهدینو د داسې خلکو مخنیوی کړی یا هغې ورته کومه ستونزه جوړه کړي یا هغوی ویشتي یا کوم برید پرې باندې کړی. مونږ د خپلو مسؤلینو د مشرانو اطاعت کوو او ټول مجاهدین په یو امیر اطاعت کوي چې څنګه له پاسه نه ورته امر وشي دوی د امر تعمیل کوي. ان شاء الله داسې ستونزه هیڅ ځای کې نه ده جوړه شوې. مجاهدین دغسې د پولیو یا د واکسین هېڅکله مخالفت نه ده کړی. اوس هم مونږ سره په ارتباط کې زمینه ورته برابره کړې چې دوی کار وکړي او هیوادوال ته خدمت وکړي، هیوادوال ته صحي اسانتیا برابرې کړي. ان شاء الله مونږ مخالفت نه ده کړی او نه ده ستونزې جوړ شوې. اوس داسې وړې کړۍ پیدا کېږي چې هغوی دغسې نامنی رامنځته کوي یا تبلیغات ورته کېږي. نو انشاءالله دا دغه پېښې او دغسې کارونه دغسې کړنې مجاهدینو پورې اړه نه لري او نه مجاهدین دغسې کارونه کوي انشاءالله.
بله، ډېره مننه روحاني صاحب. استاد کاکر، د ورشتونو یادونه مې په پیل کې وکړه. په ټولنیزو رسنیو کې د کندوز له خبرو شویو تصویرونو داسې ښکاري چې سږکال ورشتونه په دې ولایت کې ډېر دي. څومره کاروانګر سږکال خپلو حاصلاتو ته هیله مند دي؟
لکه څنګه چې تاسو په پیل کې هم وویل، کندوز یو د هغه ولایتو څخه دی چې هم حاصلخیزې ځمکې لري او هم همدارنګه هغه ځمکې چې للمې ورته ویل کېږي او د زراعت او مالدارۍ دواړو برخو کې دلته خلک کار کوي. نو سږ کال واقعا هیله زیاته ده چې کوم بزګران چې دي هغوی به هم ښه حاصلات راوړي د خپلو ځمکو څخه او همدارنګه هغه للمې ځمکه چې کوم دي هغو څخه به هم دوی ښه حاصلات ولري او دا به واقعا زموږ د راتلونکي لپاره یو هیله مندي وي چې کوم خوراکي توکي کوم اجناس دي یا غنم او داسې نور، نو هغه به په ټیټه بیه باندې په بازار ته ارزه شي او خلک به یې لاسته راوړي. او همدارنګه کوم مالداران چې دي واقعا د ورښتونو سره مستقیما ځمکې حاصلخیزه کېږي او مالداران هم کولای شي چې دی هغه کوم هیله مندي چې لري د سپرلي راتګ ته او سږ کال به ان شاء الله توقع لرو چې یو ډېر ښه کال به هم د بزګرانو لپاره هم د هغه خلکو لپاره چې مالونه او څاروي ساتي.
بله ډېره مننه. روحاني صاحب په کندوز کې د مالدارۍ وضعیت څنګه دی؟ داسې ویل کېږي چې په وروستیو کلونو کې د مالدارانو یو شمېر څړځایونه غصب شوي وو او څړځایونه په کرنیزو ځمکو بدل شوي وو.
بله په کندوز ولایت کې دغه د تېر حکومت په مهال باندې ځینې زورواکانو داسې د ځینو مالدارانو د هغې و خپل حق حقوق سي وو دغه غصب کړي وو. د دوی ځمکې مالداري ساحې کومې دښتې او غرونه چې دوی مربوط کېدل دغه به یې کرلې نو د ځینې زورواکانو لاسته لوېدلي وو. اوس عمارت اسلامي له حاکمیت سره د زراعت او مالداري او د اراضي کمیسنونو کار وکړ په دې باندې او هغه ځمکې چې د دولت مربوط کېدلې دغه یې ټولې راتاوې کړي دي او دولت ته سپارلې او هغه کومې دښتې او غرونه چې هغه د چا مربوط نه وو هغه ټول بېرته مالدارانو ته د مالداري د روزنه لپاره چې دوی مالونه پکې وسره دا ټول هغوی ته آزاد دي ټول ته هغه ورکړي اجازه ورکړي دا چې هیڅوک د چا مانیات نشي کولای ځکه چې دا بیت المال د پدې بیت المال کې د دولت مکې سي هغه نشي هغه نه کوي نو بل چا ته اجازه نه ورکړي د کارولو نو پرې دې چې دغه مالونه چې د هر چا وي که هغه فقیر وي او که یو ارباب وي که خان وي نو ټول سره به یو رقم تعامل کوي نو ټول ته اجازه ورکړي زموږ د شتابدان دغه اوس محل لله الحمد رخ سر سبز د باران نو وشو متاسفانه چې اوس ناس واوري ونه شوې چې دا واوري شوې د دې سره به نور هم کال خیر اغلی وای په کندوز ولایت کې واوري زیاتې ونه شوې یوه واوره وشوه هغه هم ډیره کمه په مغه یو ورځ کې ورکه شو بیرته نو بیا هم دغه چې دا دښتې غرونه خښ نشوي دي باران نه وشو نو امید تر چې نور باران نه وشي دا دښتې به ښه هغه شي شنی شي او مالداران ته زمينه سره راوتی دي دښتې ته او خپل ځایونه برابر کړي دي خپل مالونه سره وي او اسلامي امارت مسولین چې دوی کله هم د دوی تر منځ یو جنجال یا پېښه رامنځته شي دوی خامخا ور رسي او د هغوی د فیصله د شریعت په رڼا کې کوي. نو الله الحمد ټول هیله مند دي چې راتلونکی کال کې به ټول ښه حاصلات ولري انشاءالله.
بله ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو. تاسو له ازادي راډیو ولایت په ولایت خبرونه اورئ. د خبرونه کندوز ته ځانګړې ده. د کندوز د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مطیع الله روحاني او د پوهنتون استاد او مدني فعال حافظ کاکړ زموږ مېلمانه دي. لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې د واتس اپ شمیره او همدارس د سکایپ ادرس درته اعلانوم. هیله ده چې د کندوز په اړه زموږ له درنو مېلمنو څخه پوښتنې وکړئ او یا هم خپل نظرونه ورسره شریک کړئ.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي. څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند ته ما تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو. تر اوسه پورې دند په سیګرزه خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نور سره شریک کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 شپږ 41 0.
په همدې شمیره همدا اوس هم کولای شئ چې تماس ونیسئ. د واتس اپ شمیره 00 4 22 12 شپږ 41 0. خو اوس د کندوز په اړه د پوښتنو لپاره له دې شمیرې کار واخلې. د ټلیفون شمیره مو ده 00 4 22 12 15 41 0. دا شمیره بیا واورئ: 00 4 22 12 15 41 0. بل شمیره ده 00 4 22 12 شپږ 41 0. په همدې شمیرې د واتس اپ له طریقې هم تماس نیولی شئ: 00 4 22 12 شپږ 41 0. او یا هم د سکایپ له طریقې. زموږ د سکایپ پته ده: radio.azadi. اوریدونکو لرو ځان راو پیژنئ. مهرباني له رادیو لری شئ او خبري وکئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني صاحب
سروان صاحب تاسو او استاد مين منو روحاني صاحب د بل مين مت سلام نور اند کو
کور دی ودا
زه حمیدی مل اخیل د بلوچستان څخه زنګ واله
شه مل اخیل صاحب مهرباني
غوښتنم دا ول روحاني صاحب خصیدغه جنایت کاران لکه یا وکسین تورانو باندې عملی کوي یا مسلمان په مسجدونو کې چاودنه کوي یا داسې کارونه کوي چې هغه د بیګناه خلکو مثلا د مرزوب لیا د تکلیف سبب ګرځي داسې خلک باید د ښار په څلور لارو کې راوزروزي چې د نورو دپاره یو عبرت شي
ښه بل اورېدونکی لرو ځان راوپېژنئ ازادي راډیو مهرباني کوئ صاحب له راډیو لطفا لرې شئ او بیا خبرې وکړئ کنه بیا مجبوریږو چې ستاسو ټلیفون قطع کړو خیر بل ته به ورشو مهرباني کوئ ازادي راډیو
سلام
علیکم وعلیکم السلام له راډیو لطفا لرې شئ شا صاحب مهرباني نه ټلیفون مو قطع شو بل یو ته به ورشو فکر کوم چې د واتساپ له طریقې را سره دی مهرباني کوئ خبري وکي
السلام علیکم
وعلیکم السلام سلامت اوسه لطفا زر مو خپل پښتنه کوي چې ټلیفون مو قطع نشي
او دا راوځل
وشي په دار باندې بل څه پوښتنه د خبر خو مخکینیم وکړه کوم بل د کندوز په ارتباط پوښتنه لري او کنه
بس بل کوم پوښتنه نه لرم
مننه سلامت اوسه مننه لزکه خو موږ وایو چې بهتره ده چې د کندوز اوسیدونکو ته نوبت ورکړي د هر ولایت نوبت چوي شته چې د ولایت اوسیدونکو ته نوبت ورکړي شي چې د خپل ولایت مسائل مطرح کړي تاسو د څه خبره کوي چې دا عمومي ده کوم ځانګړي ولایت سره البته ارتباط نه لري بل اوریدونکو لرو ځان را و پیژنې ازادي رادیو
سلام علیکم تاسو ګران ملمنو ته
کور دی ودان مهرباني کوئ صاحب
اول خو مې د طالبان وړونو څخه دغه خواهش دی دغه جنایتکاران باید ګیر سي د دوه سره باید سخت چلن وسی
شاید کوم څه پرته به
د دویمه پښتنه مې د ملمنو څخه د ماول استاسو د طالبانو چې راتګ سره څه مخفر تک سوی دی
بله مننه دا د اوس یو پښتنه ده کور دی ودان له کندوز سره هم ارتباط پیدا کوي چې په کندوز کې دوی څه کړی دي شپږ میاشتې واوښتې نو څه کړی دي یو اوریدونکی بلم لرو بیا به ورشو مېلمنو ته مهرباني کوئ ازادي راډیو مهرباني کوئ صاحب تاسو په لاین کې یاست خبرې وکړئ خیر لطاسی بچیر شو ور بشو ملمنو تا لبنه روحانی سب که تاسی دی روسی آوردون که خبرو باندی تبصیر و که تاسی پا کندوز که کم کارو نکریدی روحانی سب
بله
لکسی بله استاسی غاگاورو مربانی
دا به ملګری پښتنا څنګه وای سندس کې د اسلامي امارت دراتک سره څومره پرمختګ شوی
او کوم کارونه تاسو کړی دي
بل دا هو ټول هیوادوال ته به تر معلومه ده د اسلامي امارت دراتک سره زمونږ تاسو ټول هغه دښمنان چې زمونږ تاسو هیواد یې اشغال کړی او دغه ټول هوتل اشغال پاته ورسید اسلامي امارت حاکم شو
د دې منظور دا چې تاسو څه کار خلکو ته کړی دی دا وایي چې هغه خبره خو دې هغه وی ورزې خبره و چې ختمه شو لیکن په دې دوران کې په دې شپږو میاستو کې چې تاسو وخت رسیدلی تاسو د کندوز د اطلاعاتو فرهنګ رئیس یاستو یو بل موالی دی یو بل امنیت قومندان دی څه مو کړی دی خلکو ته کوم پلم جوړ کړی دی کوم سړک مو جوړ کړی دی په دې اړه خبرې وکړي
بالکل د اسلامي امارت دراتک سره ټول سیمه د مجاهدینو تر حاکمیت لاندې سي مجاهدین پکې فعال حضور لري د خلکو امنیت تامین د خلکو مستونز نه لري او زمونږه ملکی او دولتي ادارې ټول فعال شوي خپل فعالیتونه شروع کړي دي د انکشاف دي هاد دي زراعت مالداري
او همدارنګه د صحي مراکز صحت اداره چې دا د تعلیم او تربیه ده او نور ادارې ټولې فعال شوې دي. خلکو ته ستونزې نشته، ټولې ادارې د خلکو په مخ خلاصې دي، خلک خپل مشکلات ورسره حل کوي. فعالیتونه یې شروع کړي دي، که هغه تعلیمي برخه کې دي، که هغه صحي برخه کې دي، که هغه زراعت مالداري دي، آبیاري دي، د برق هغه دي، دا ټولې حل شوې دي. نو ټولې ادارو خپل فعالیتونه شروع کړي دي. نو په مجموع کې به درته ووایم چې ټولې ادارې چې کوم ادارې ته کوم کارونه مربوط دي، هغه ټولو کارونه شروع کړي دي او د خلکو ستونزې حل کوي. او ډیر پلونه جوړ شوی دي، سړکونه جوړ شوی دي، رغول شوی دي.
مثلا تاسو یو مثال واخلئ، کوم پلونه دي د کندوز اوسیدونکو اتمن نمونه پیژني؟
د کندوز ولایت امام صاحب ولسوالۍ کې مونږ ډیر تخریب شوی پلونه درلودل، چې هغه پلونه د امام صاحب ولسوالۍ ته لراتک سره د مجاهدینو ځینو مغرضو کړیو له لورې هم الوزول شوي وو او بعضې پلونه تخریبو خلکو په ستونزو کې وو. د امام صاحب ولسوالۍ کې ډېر پلونه جوړ شوي دي، نو ټولو هیوادوالو ته بهتره معلومات کېږي. څوک چې د امام صاحب په ولسوالۍ کې اوسېږي هغوی ته معلومات کېږي. زراعت مالداري ډېر کارونه کړي دي، ډېر پرمختګونه کړي دي خلکو ته. دغه اوسنی موسم دی، هغه ده د زراعت د نیال شانی ده، وزر نیالګي خلکو ته ورکړي دي، دا کېنولې دي. همدارنګه شاروالي مونږ ورسره په جریان کې یو، تقریبا 3000 نیالګي شاروالي اوس په هغه کې لري پلان کې لري چې هغه خلکو ته توضیح کړي. او شاروالي هم د ښار په داخل کې شاوخوا ډېرې کوڅې همداسې خلک په ستونزو کې وو، کورونه وو په هغه ځایونو کې، لارې به خرابې وې، لارې ورته جوړې کړي دي. نور د ښار صفایي په برخه کې ډېر کارونه کړي دي. نو همدارنګه نور داسې کمپنیانې جوړې شوې دي چې د سیلا وریجو په هغه باندې دلته زمونږ ولایت چې دا ډېر هغه ددان د هېواد په د کندو په نوم یادېږي، کندوز د کندو په نوم یادېږي. نو د زیارات مالداري دغه شولې چې وریجې باسي دا زمونږ غټ حاصلات دي. په دې برخه کې کارونه شوي دي، د وریجو میلونه جوړ شوي دي چې هغه سیلا وریجې دوه درې ځایه سیلا وریجې اوس هغه کوي. دا به انشاءالله د نورو هېوادونو لپاره هم مونږ صادرات ولرو. نو ډیر پرمختګونه شوي دي، صحي برخه کې مراکز فعال شوي دي، مکتبونه فعال شوي دي، مکتبونه جوړ شوي دي. نو تعلیمي برخه کې نو ډیر اداري او فعالیتونه کوي.
نو لله الحمد ډیر مننه. صحیح خو بیا کوم نوم ونه خستو چې مثلا کوم شوانځای نوی جوړ شوی دی، یوه ودانۍ نوی رغول شوی دی؟ ښاغلی کاکړ ته به ورشو. کاکړ صاحب، تاسو ویلی شئ چې په دې تیرو شپږو میاشتو کې په کندوز کې کومه د پام وړ پروژه بشپړه شوې ده؟ یعنی هغه پروژه چې د طالبانو حکومت شروع پی کړی وي او دوی تکمیل کړی وي، یا یې کار پی شروع کړی وي؟ کاکړ صاحب لکه چې په ټلیفون کې مشکل لري، زما آواز نه اوري. خیر، تخنیکی همکار به بیا ورسره تماس ونیسي. ور به شو بیرته روحانی صاحب ته. روحانی صاحب، په کندوز کې مخکې دی په دې موږ په هغه خبرتیا کې د بیکاری یادونه وشوه. بیکاری په ټول افغانستان کې زیاته شوې ده او کندوز خو تاسو اشاره وکړه چې په کندو باندې مشهور دی، د کار زمینې باید ډېرې وي. لیکن د موږ راپورونه وایي چې ډېر ځوانان بیکاره دي، د هغوی د لپاره د کار د زمینې په برخه کې څه کار شوی دی؟
بله، په کندوز ولایت کې لله الحمد دغه یو څه وخت خو ژمی وو. په دې ژمي کې په ټول وخت کې لکه مخکې هم خلک چې یو څه ناڅه ستونزې درلودلې، ژمي کې به کارونه نه وو. نو اوس ژمی په خلاصېدو ده، بیا هم په دغه ژمي کې هم یوازې د مونږ ښاروالي زر کسانو ته زمینه د کار برابره کړې وه. د کندوز په ښار او شاوخوا سیمو کې چې د ښار صفایي به کوله، نو ځینو موسسات سره په همکاري دغه کارونه په مخه اچولي. ښاروالي اوس هم ډیرو کسانو ته مونږ ضرورت لرو د ښاروالۍ په برخه کې چې څه انکشافي پروژې په پلان کې لري، هغې ته به د کار زمینه برابرېږي. او ځینو ادارو کې چې مونږ ته داسې کسانو چې هغه قدرونه وو، تعلیم یافته کسانو، هغې ته ضرورت وو. مونږ په ادارو کې ځان سره نیولي دي هغه کسانو چې مخکې ادارو کې مونږ سره کار کوو. نو اکثریت اوس هم مونږ سره فعالیت کوي په ادارو کې، را سره یو ځای شتون لري. هیڅ یو مونږ له سلبي صلاحیت کړی نه ده، او نه مو له مسؤلیت نه لري کړی، او نه مو د هغې نه وظیفه اخیستې ده. ټول خپل فعالیت کوي، مونږ ورسره یو ځای خوښ یو او په خوشحالۍ سره خپل کار په مخ وړي. نو ډېر کم تعداد دی چې هغې ته به د کار زمینه نه وي برابره، او دغه ستونزې له مخکې نه هم دوی درلودلې. ژمی موسم کې به یو څه ناڅه کارونه کمېدل، ځکه چې دا هغه چې دا ولایت چې دا یو څه یخ غوندې ده، دلته کارونه نه وي ژمی کې. نو انشاءالله دغه د راتلونکو ورځو کې میاشتو کې به دوی کارونه را وځي، څوک کمالداری کوي، څوک زراعت کوي، د ټولو ته کارونه د کار زمینه برابرېږي، ډېر خلک به په خپلو کارونو بېرته بوخت شي انشاءالله.
بله ډېره مننه کوربدن. کاکړ صاحب، مخکې ستاسو ټلیفون قطع شو، زما پوښتنه دا وه چې تاسې یوه مهمه پروژه یا د پام وړ پروژه یادولی شئ چې په تېرو شپږو میاشتو کې کار پرې پیل شوی په کندوز ولایت کې.
بله کارونه خو د تعلیم په برخه کې هم سوي دي. زه په خپله د دې شاهد یم چې زه به د څلورو ښوونځیو نومونه واخلم چې د پولیالچین د نجونو ښوونځی، همدارنګه د بي بي عائشې د نجونو ښوونځی، همدارنګه د ترکمنو د ذکرو لیسه، او همدارنګه د سیدرک متوسطه لیسه، د اسلامي امارت د معارف د بودیجې څخه رغول شوي چې دا موږ پر نیکپالۍ باندې نیسو، او همدارنګه نور برخو کې هم کار شوی دی. واقعا کارونه سوي دي. دغه پروژه تعلیمي پروژه د یادول وړ دي. کچېر موږ غواړو چې یو سیواد په خپل پښو باندې ودرېږي او پراتونګي کې په خپل ځان باندې دکا وسی، نو ضرور دا دی چې په تعلیمي برخه کې زیات کار وسی. نو موږ خوشبینی لرو، او د خوشبینی په سره وسان کې موږ توقعات هم لرو، لکه څنګه چې مخکې روحاني صاحب د خبرو اشاره وکړه، موږ د ځوانانو ولو که لوست ځوانان دی او که غیر لوست دی، چې هغه چې لوست دی غوی ته په دولتي سیستم کې یا موسساتو کې د کار زمينه برابر شي، او همدارنګه هغه چې په کم غیر لوست دی غوی ته هم حرفي کارونه، همدارنګه د نورو برخو کې د کار زمينه ورته برابر شي، څو دی کولای شي خپل د ژوند امرار د ماش مخته وي. نو دا زموږ غوښتنه دی. همدارنګه هغه څه چې موږ وینو واقعا ځینې مثبت تغیرات هم د دې باندې سترګې نشو پټولی چې په دغه شپږو میاشتو کې امنیت ښه شوی دی. یوازې که دغه دوه پېښې موږ تاسې په نظر کې ونه نیسو، نو په مجموع کې د پخوا به هره ورځ موږ تاسې ورځ به نه وه چې دلته به بمبارونه نه وه، جګړې به نه وې، او کورونه به نه ورانېدل، او د انفجارات به نه وه. نو الحمدلله اوس وضعیت په امنیتي برخه کې سم شوی دی، او تر ټولو مهمه خبره دا و چې زموږ دولتي موسسات چې دي هغه د سقوط څخه ژغورل شوي. د پخوا په څیر باندې هغه پخواني کارمندان چې هغوی مسلکي دي، هغه خپلو ادارو کې دي او خپل کارونه مخته وړي.
بله ډېره مننه کورودان. اوس یو اوریدونکی لرو، ځان راوپیژنې. آزادي راډیو،
السلام علیکم ورحمت الله. ابراهیم د کندوز ولایت اختیارچی اوسېږم.
مهرباني وکړئ. بله بله ستاسو ژغ اورو، خبرې وکړئ.
تر اوسه پرې تاسو زنګونه راتلل، خو متاسفانه یو هم د کندوز نه و. زه د کندوز ولایت د اختیارچی ولسوالۍ څخه زمان له کرینه تاسو سره په تماس کې یم. په دې شپږ میاشتو کې چې عمارت تر ټولو کار کړی، هغه لومړی کار دا و موږ خره خلاص کړو دغه کار، او ستایي چې هغه امنیت دی اوس په مجموعي ډول امنیت ښه دی، او یو پرونی پېښه یو استثنا ده که نه. بارانونه ډیر دي کنه، دا اوس سرکونو باندې تګ را تګ ډیر ستونزمن دی. نو که دوی دې مسلې ته توجه نه کړي، ممکن غټ غټ لارې به دې باندې بندې شي. نو مسلې نسخه مو هیله ده چې په دې اړه خپل جدي اقدام وکړي، او د سرکونو غم وخوري، او زراعت په بخش کې چې کوم ستونزې دي، ځکه دلته 90% خلک د زراعت او مالداري په بخش کې کار کوي. نو مهمه دا ده چې
او بخښه له تاسو څخه یو پوښتنه لرم. په هر چي کې یو مهم کانال بشپړ شو، جوړ شو په تېر حکومت کې، کومې پروژې نیمګړې دي؟ دغه یادونه وکړي چې ښاغلی روحاني او د طالبانو نور چارواکي ورته توجه وکړي.
بلې، د کندوز د اختیارچی ولسوالۍ ته یو سرک راتلی چې دغه تقریبا 10 کیلومتره پوخت و. نو هغه په دې دښته کې، د شتابدان دښته کې په نیمه باندې همدلته پاتې شي، دا کار اوس پاتې دی که نه. دا چې مخکې تر دې ځای راغی بیا هم استقبال کوو، یو نیک اقدام و، خو باید دا د ولسوالۍ تر مرکز راورسېږي. بل د اختیارچی ولسوالۍ کانال چې دی هغه هم تکمیل نه دی. موږ عیني شاهدان یو، زه هر څه وینم، زه خپله په همغلته مې وظیفه ده، همغلته حاجي نمجان کلینک کې زه یم. دا کانال چې باید تر دې ځای تېر شوی وای، پاینه او پیرې، خو متاسفانه نه دی تېر شوی. دا چې څوک تکمیل شوی دی، نه، تر اوسه تکمیل نه دی. نیمې دا پروژه په نیمه پاتې ده. کله چې نړیوال بانک خپلې مرستې بندې کړې، نو دوی ونه شو کړی چې دغه پروژې نورې تکمیل کړي. نو تکمیل نه دی، دې ته باید تکمیل ونه وایي.
ډیره زیاته مننه. کور ودان بل اوریدونکو هم لرو، ځان راو پیژنې آزادی رادیو. مهرباني کوئ صاحب، مهرباني. ستاسي آواز اورو. ښه صاحب، ستاسي خبرې اورو.
محترمه، ما د ګران میلمنه دغه پښتنه دغه لکه مخکني د جمهوریت دولت کې بعض بعض سرکونه او بعض ځایونه نیمای نیمای جوړ شوي وو او نیمای پات سوی دي، خو په پیسې هم وتلي دي. دا قرارداتیانو کېدای شي پیسې مخکې دي او دا نیمای نیمای کټو کارونه پاتې. دا قرارداتیان ولې ناظرې ولې پښتنه دننه کوي چې دا سرکونه تاسو خو پیسې ښکلي دا نیمای کې بند دي. بعضې بعض ځایونو کې یو ځای یا پروژې یا مثال دغه کانالونه مالونه چې نیمې نیمې کې پاتې دي، دوی نه څوک بېخي پوښتنه نه کوي چې دا خو تاسو پیسې باستلې دي. کېدای شي پیسې ښکه دي، نو بیا پیسې خو څوک کار نه کوي او دوی نه پوښتنه نه کېږي چې دا څه حساب ده.
صحیح مننه. کور ودان بل اوریدونکو هم لرو، تاسې هم ځان راوپېژنئ. آزادي رادیو،
سلام علیکم. ساروان صاحب تا ته سلام او میلمه ته سلام. ما خو روحاني صاحب نه دغه پوښتنه ده چې دغه په وخت باسي دی لوی خارو باندې عملې کولې نو کندوز یې ډېر انتخاب او دا سوا جواز دې را راضي دې جنگ ته جوړا وو کده سنور خصوصیات وو دې کې دا په
بل. لیکن روحاني صاحب دې اوس وخت پښتنې وکي داسې پښتنې وکي چې په خوا خو تیر خو تیر دی، اوس چې د کندوز د خلکو په درد خوري او د کندوز د چارو لښګنې سره مرسته کوي داسې پښتنې وکي. بل اوریدونکو له روز ځان راو پیژنې آزادي رادیو.
سلام علیکم، څنګه ته خیر جوړې؟
سلامت اوسې. مهرباني کوي لکم ځای او پښتنه مو د کندوز پاره څه ده؟
کندوزمو دا خبر ده چې پلونه پچی شي جوړ کې نو روپی چې وی هغه ګرځ امریکا واخستې کنګالې کړې خپل په مایبینې وی چې افغانستان مایبین پاتې دي خپل په دی وی نو دا پلونه پچی شي جوړ کې مهاراج د بولا سو خو سره علي مشر دا کوي او تو پاکستان.
صحیح صحیح ده مننه. کور ودان ور بشو وس میلمنو ته زما هم یو پښتنه همدا و درې اوریدونکو چې پښتنه وکړه. مثلا لبنانی چې له ارچی څخه یې ټلیفون کړی و د ویل چې سړک نیمګړی دی یا د کانال پروژې هم یاد کړه چې دا هم بشپړه شوې نه ده. دغسې ډېرې نورې پروژې دي، د دې لپاره به پیسې له کومه کېږي. نو اول روحاني صاحب مهرباني وکړئ تاسو.
بلې، لکه څنګه چې دغه هیوادوالو یو پیسې بله کمه کړي او څنګه به داسې پروژو باندې کار وکړي، موږ هم د دې هیوادوالو غوندې له بین المللي ډونرانو هغه مشتاب چې موږ کار کوو ځینې کارونه څنګه ورو ورو ویلې د ارچی کانال یقیني هم موږ ته خبر یاست او د موږ ته نیمګړی دا کار پوره شوی نه ده. هغه فعالیت چې دلته
روحاني صاحب خپل موقعیت یو څه تغییر کوي. آواز مو خراب شو، یو څه خپل موقعیت تغییر کوي. بلې وسم خنره نه پېژم مخکې بهتره وو، وسم شنه دی. خیر، تاسو ته به دوباره ټلیفون وکړو ځکه چې خبرې مو واضح نه دي. تاسو هم خپل موقعیت تغییر کړئ. اوس به کاکر صاحب ته نوبت ورکو. کاکر صاحب، اوریدونکي یو وویل چې اکثرو قراردادیانو به پیسې هم اخیستي وي، اما د ده په نظر هغه قراردادیانو څخه باید حساب واخیستل شي. څه وایست ورته؟
نو د قراردادیانو په حساب باندې باید وایم چې هغه پخوانی اداري چې کومې پخوانی تشکیلات هغه تشکیلات اوس هم فعال دي، تدارکاتي برخه هغه فعال ده، نو هغه دا مهمه نه ده چې هغوی پیسې اخیستلې دي، نو هغه به پیسې په جیب کې اچي او کار به نه کوي. نو په دې برخه کې خو تر کومه ځایه چې زه معلومات لرم مطابق به کار پیسې ورکول کېدلې. که دا څه وي چې هغوی له کار نه زیاتې پیسې اخیستلې، نو بیا دلته مربوطه ارګانونه هغه مربوطه اداره چې دي هغوی قراردادیان دا غواړي او دا تضمین ځینې اخلي چې باید د هغوی کار مطابق د پیسو وشي. انشاءالله په دې برخه کې به ځکه دلته اوس یو اداره موجوده ده، دلته یو حکومت موجود دی، داسې کومه ستونزه به نه ان شاء الله.
بله، مخکې تر دې چې له روحاني سره خبرې وکړو، د دوی ټلیفون هم که څه هم اوس روغ شوی دی، خو خیر، تر دې مخکې بیا هم استاد کاکړ، د پوهنتون د پرانستلو لپاره څه تیاری نیول شوی دی؟
پوهنتونونه خو اصلا ستاسې دغه پوښتنه تر زیاته پورې د لوړو زده کړو وزارت راجع کېږي، خو زما معلومات دا دي چې د لوړو زده کړو وزارت پر یو طرحه باندې کار کوي تر څو وکولای شي چې د هغې طرحې مطابق پوهنتونونه پرانیستل شي. بلکې په ضمن کې زموږ ټولو هېوادوالو دغه غوښتنه ده چې څومره ژر تر ژره کېدلی شي پوهنتونونه باید پرانیستل شي، تر څو تېر کال هم موږ د جګړو او د کورونا د رخصتۍ په وجه باندې زموږ تعلیمي سیستم ته زیاته ضربه ورسېدله. هر برخه، هر تخریب، هغه که تعمیري برخه کې وي یا بله برخه کې وي، هغه جبران لري. موږ پر دې باور یو چې یوازې د تعلیمي برخې سیستم خرابېدل دا جبران نه لري. نو یوه ورځ د تعلیم څخه د ماشومانو او زموږ د ځوانانو محرومیت زموږ هېواد کلونه شاته غورځوي. دا زموږ غوښتنه ده چې د لوړو زده کړو وزارت باید لاس په کار شي.
لیکن د وزارت فیصله دا ده چې جونې او هلکان سره جلا کړي او د جونو لپاره ښځې استادانې درس ورکړي او هلکانو ته نارینه، د دې امکانات څومره شته؟ ځکه چې په اکثرو پوهنتونونو کې دومره ښځینه استادانې نشته.
که چېرته دوی دغه خپله کومه طرحه یا طرزالعمل تطبیق وکولی شي، دا خو زموږ د هېوادوالو زموږ ټولو په ګټه ده، ځکه چې د یو اړخه دوی فکر کوم دا اوس هم په بعضې پوهنتونونو کې د کادرونو شتون احساسېږي. دې سره به دوی وکولی شي چې هغه کوم څوک چې کادرونه دي او هغه داخل د خدمت نه دي، جذب نه دي، نور کادرونه باید د وناسو په برخه کې وي او که چېرې د ذکرو په برخه کې وي هغه جذب کړي. نو په مجموع کې موږ په همدې باندې باور یو چې د تعلیم پر وړاندې چې کوم موانع دي هغه باید لرې شي. که چېرته ستونزه همدغه د اختلاط موضوع وي چې د ذکرو د وناسو یو ځای درسونه یا استادان، نو موږ هم الحمدلله مسلمانان یو په اسلامي ټولنه کې ژوند کوو. البته کوم حق او حقوق چې اسلام د زده کړو په برخه کې ورکړي دي، د دې غوښتنه کوو چې د دې پر وړاندې کوم موانع دي دا باید لرې شي او هلکان او نجونې باید خپل زده کړې وکړي.
بله، دا مراتونه ویل چې آیا تاسو دومره کادرونه لري په کندوز ولایت کې؟ ځکه چې کندوز جګړه ځپلی ولایت دی.
نو فعلا د پاره خو زموږ معلومات دا دي چې کله چې اسلامي امارت راغی په لومړیو کې ستاسو په یاد دي چې ځینو رسنیو یا ځینو هیوادونو چې هغوی دلته په نظامي ډګر کې ماته خوړلې وه، یو نوې خلکو ته تشویشونه ایجادول چې د دې زمينه برابر کړي چې د افغانستان څخه کم ځوانان دي، خصوصا د کډرونو دا وتشتي. نو هغه د کابل د هوایي میدان شهیدان مشتاقي کول وسو. ولله الحمد په کندوز کې چې کله د اسلامي امارت نظامی مسولینو او
نو تاسو ته لدې منکر یاست چې څوک نه دي تللي، ډېر استادان تللي دي، شمیر هم په ځلونو اعلان شوی دی.
یعنی ما مخکې وویل چې شاید تشبه موجوده وي، خو الحمدلله په همدې شمیر باندې موږ بیا داسې ځوانان هم لرو چې هغوی په تر ماستري او پی ایچ ډي پورې زده کړې لري، خو هغوی ته د کار زمینه نه ده برابره شوې. باید هغه کسان چې هغوی د خپل هېواد سره مینه لري هغوی باید استخدام شي، او هغه ورونه چې تللي دي خارج کې که چېرته زموږ غږ اوري د ازادي راډیو د لوري چې خپل هېواد ته راشي، خپل هېواد کې د خدمت وکړي. موږ هم د پوهنتون استادان یو، موږ ته کوم داسې ستونزه نه ده رامنځته شوې چې هغه باید دې شي چې موږ باید د زده کړو سره فاصله ونیسو.
ډېره مننه.
دغه هېواد لکه څرنګه چې موږ همیشه وایو چې هېواد پر موږ حق لري چې خدمت وکړو، دا باید په عمل کې.
ډېره مننه. سلامت اوسه کاکړ صاحب. اوس به ورشو بیرته روحاني صاحب ته او تمه ده چې خبرې واضح واورېدې شو. روحاني صاحب، دوه پوښتنې وي. یوه دا چې د نیمګړو پروژو لپاره به پیسې څنګه برابروي، او بل دا چې د بل اوریدونکي غوښتنه دا وه چې ډیرو قراردادیانو خپل پیسې ترلاسه کړي دي، هغوی اړ باسي چې نیمګړي پروژې بشپړې کړي.
بلې، لکه څنګه چې دلته موږ خلکو سره په ارتباط کې اوسو، هغه قراردادیان چې مخکې پروژې نیمګړي پاتې او هغوی پیسې کړي، اکثریت قراردادیانو ته موږ د امنیت لمخې هغوی ته اطمینان ورکړی ده، هغوی ته هغوی بېرته تشویق کړي دي چې هغوی راشي هغه خپل نیمګړي کارونه ترسره کړي، او هغه پروژې چې اوس پاتې دي کار پرې باندې نه ده شوی. اسلامي عمارت الحمدلله الحمد داسې عایدات او هغه لري.
بله بیا هم متاسفانه چې دی روحانی صاحب ټلیفون قطع شو لکه چې خو خیر ور بشو استاد کاکړ ته. استاد د کندوز په ارتباط په تېر حکومت کې څو نوي ولسوالۍ په تشکیل کې زیاتې شوې وې، لیکن عملا هغه ولسوالۍ ایجاد نه شوې ځکه چې ناامنۍ وې لکه اقتاش او څو نورې ولسوالۍ. اوس څنګه د طالبانو ادارې هغه ولسوالۍ فعاله کړې دي؟
زما معلومات دا چې بلکې د دې شاهد هم یو چې کندوز اداري واحدونه شپږ ولسوالۍ درلودې، بیا په تېر حکومت کې درې نورې ولسوالۍ چې د کلبات، اقتاش او ګلتېپي ولسوالۍ وې. دا چې کله اضافه شولې نو نظر په هغه د جغرافیا او د هغه مساحت او د هغه د سیمې د اوسېدونکو د نفوس په لحاظه فعلا دپاره دغه درې ولسوالۍ د اسلامي امارت په تشکیلاتو کې اضافه دي چې کندوز جمع نه ولسوالۍ لري. نو د دې دپاره هلته ولسوال، امنیه قومندان او نور کوم دا ما خدمات ادارې چې د ټولې پالیسي وي دي. خو یو تعداد سیمو کې دا مشکل شته، هلته په دې ولسوالۍ کې چې دوی باید هلته د ولسوالۍ لپاره یو مشخص تعمیرونه هلته ایجاد کړي څو هغه ولس هغه خلکو ته یو معلوم ادرس وي. نو ولسوالۍ په تشکیل کې شته او د ولسوالۍ د تشکیل مطابق باید خدمات هم نورې کمې رفاهي یا د ټولګټو کمی پروژې چې دی حالت تطبیق شي. نو دغه ولسونه چې دغه اطراف کې کلیوالي سیمو کې زیات و خلک محروم دي، راتلونکي کې محروم نه اوسي. زه خپل هم دغه یوه ولسوالۍ کلبات سیمې ته چې کله تلم هلته واقعا د تیر حکومت سره په میلیونونو یا په میلیاردونو ډالر مرسته وسوه، خو متاسفانه هلته داسې په کافي اندازه باندې ښوونځي نه وه. همدارنګه د ټول اختاش په ولسوالۍ کې یوازې یوولس ښوونځي دي چې دا د یو ولسوالۍ د نفوس لپاره هېڅ کفایت نه کوي. نو فعلاً دپاره ولسوالۍ شته، خو غوښتنه هم دا ده چې د مسؤلینو سره چې هلته هغه خلکو ته ول
چې ودانۍ ونه لري نو څه به فعاله وي که نه، دا خبره هم ده. ډېره مننه. اوس روحاني صاحب په ټلیفون له لارې را سره دی، پوښتنې هم ورته زیاتې شوې. دا هم یو بله پوښتنه، روحاني صاحب مهرباني وکړئ.
بله، مخکې مې یو څه بحث کړی و د راتلونکي لپاره، ځینې پروژې چې ناتکمیله پاتې دي او ځینو پروژو ته د کار ضرورت ده چې باید کار ورباندې وشي. نو په هغې برخه کې هغه ناتکمیله پروژو قراردادیان مو راغوښتي وو، هغې سره مو بېلابېل مجلسونه کړي دي، هغوی هم تشویق کړي دي، هغوی ته ویلي دي چې تاسو امنیت په موږ باندې موږ د امنیت له برخې دوی ته اطمینان ورکړی ده، هغوی تشویقوو رابلوي بېرته.
متاسفانه چې د روحاني صاحب ټلیفون مشکل لري، څو ځلې بیا ورسره تماس ونیو خو ټلیفون یې قطع کیږي. شاید موقعیت یې داسې وي چې هلته د انتن سم کار نه کوي. خو په هر حال د پوهنتون استاد او مدني فعال حافظ کاکړ را سره دی او اوریدونکي هم لرو، ټلیفون راځي دوی ته باول ورشو. مهرباني مهرباني کوي.
السلام علیکم، اسلام لمندو ده لمن څنګه له سره سم یاري کتر سره یو دل ته څنګه کې مکتبونو څخه پر مخ نه شته.
بله صحیح دی. نو کله چې دی هلمند نو بطرغه بیا تاسو ټلیفون وکي. مننه، سلامت اوسې. بیرته به ورشو ملمنو ته. کاکر صاحب، په کندوز کې سپینزر شرکت په پخوا کلونو کې فعاله وو، لیکن د جګړو له کبله دا شرکت بیخي وران او ویجاړ شو. په دې تیرو شلو کلونو کې څو ځلې هڅې وشوې، څه ناڅه پیسې هم پرې مصرف شوې چې دا شرکت بیرته فعال شي. نو تر څه حده پورې اوس سپینزر شرکت فعال دی؟
لکه څنګه چې تاسو دې ته اشاره وکړه چې د جګړو څخه مخکې البته د تیرو شلو کال وړاندې سپینزر یوازینی شرکت و چې د ټول افغانستان په سطح باندې ډېر کارمندان درلودل، ډېر خلکو ته دلته د کار زمینه مساعده شوې، او همدارنګه دا یو سهامي شرکت و چې شاوخوا کوم حاصلخیز ځمکې چې د کندوز دي هغه بزګرانو به دلته هغه خپلې پنبې چې کمې کرلې هغه به یې دلته راوړي دې شرکت ته. په مقابل کې بیا خلکو ته د نغدو پیسو تر څنګ نور هم کم تولیدات چې د دې شرکت ورکول. بیا په دغه وروستیو کلو کې د فکر کوم د ازبکستان هېواد څخه بعضې ماشین آلات راوړل شول چې دوباره دا شرکت فعاله شي. اوس هم په همدې شرکت باندې کار روان دی. خو د یو شرکت د فعاله کولو دپاره دا هم مهمه ده چې د شاوخوا سیمو کم بزګران دوی په اعتماد کې واخیستل شي، دوی ته اصلاح شوي تخمونه ورکول شي، او بیا وروسته د دوی کوم حاصلات چې دي هغو ته مناسب بازار پیدا شي او د هغو نه په مناسبه بیه باندې واخیستل شي. نو فعلاً دپاره شرکت کې وسایل موجود دي او شرکت کارمندان هم لري، شرکت فعال هم دی. په هغه موږ ارزو لرو چې په هغه قسم چې د جګړو څخه وړاندې درې لسیزې وړاندې په هغه شکل باندې باید فعال اوسي.
بله ډیره مننه روحانی صاحب، مهرباني وکړئ ستاسې خبرې نیمګړې پاتې دي، خو لنډې خبرې وکړئ چې وخت کم دی.
بله په عموم کې به ووایو چې موږ د هیوادوالو خدمت ته ژمن یو، هیوادوال ته د خدمت لپاره زمینه برابروو، او کوم شرکتونه او موسسات چې دلته کار کوو د خلکو د اسانتیاو لپاره هغه قراردادیان هغه موسسات ټول رابلو، او هغوی سره بېلابېل مجلسونه کړي دي. زموږ انکشاف دیهات ریاست چې دا هغه هم په خپلو کارونو بوخت ده. انشاءالله په راتلونکي کې به هیوادوالو ته خیال ساتیا ولرو او ټولو ته د کار زمینه برابرو. مخکې تاسو د سپینزر شرکت په برخه کې ما وکړه، هغه خو تاسو ته کاکړ صاحب جوابونه درکړه، او یقیني خبره ده چې انشاءالله په کندوز ولایت کې به یو څه وخت دوام وکړي، په دوام د وخت سره به انشاءالله د اسلامي امارت د نظام نو انشاءالله خلکو ته به زمینه د کار برابر شي، او ټولې پروژې به انشاءالله اپلای کیږي او کارونه به کوو، خلکو ته اسانتیاوې ورته برابرو، او په ټولو برخو کې به انشاءالله خلکو ته سهولتونه رامنځته
کړي. بله د کندوز د خان آباد د برښنا بند چې ډېر کلونه پخوا فعال او بیا په جګړو کې له کاره ولوېدو، په وروستیو کلونو کې پرې کار وشو تر یوه حده پورې، د دې بند کار څومره حد ته رسېدلی او څه وخت به د دې جوګه شي چې برښنا تولید کړي؟
دا خو لکه څنګه چې دلته په کندوز ولایت کې د خصوصا د خان آباد ولسوالۍ کې دا زمونږ هیوادوال شتون لري، دوی ته معلومات کیږي چې په دغه باندې برق کې د خان آباد څومره کار شوی دی. یعنی که په عموم کې درته ووایم، دا به اسې تبلیغاتي هغه به ورکړي جنبه به ورکړي چې دلته کار شوی ده، یعنی بیخي هیڅ کار نه ده شوی. موږ خپله د خان آباد ولسوالۍ سره په ډېر لنډ واټن کې پراته یاستو، هغه ساحه چې د خان آباد باندې برق ورکړي دغلته ټول اربکیانو دغه زورواکانو د هغې الله سه هېڅ چا دغلته په سمه هغه باندې د امنیت په فضا کې کار نه شو کولی، نو مشکلات به ورته جوړول د موسساتو ته شرکتونو والا ته چې څوک به یو څه شتمن و هغه به یا اختطاف شو یا به همدغسې زورواکي ورسره کوله، هغوی به کار نه شو کولی، د کار زمینه ورته نه وه برابره. نو راتلونکي کې انشاءالله موږ پلانونه لرو له سره به د هغې کار کوو او د کار زمینه سې مساعده کړو ورته، انشاءالله په هغې بند باندې به کار وکړو تر څو پورې سې بېرته د برښنا تولید ته برابر کو ان شاء الله.
اوس د برښنا مشکل په څه شکل سره حل کوي؟ له تاجکستان واردیږي؟
هو بالکل، اوس زمونږ برښنا سیده پردی ده، هغه تاجکستان هیواد سره قرارداد لرو، زمونږ دولت سره قرارداد لري، همداسې په مخکینی شکل باندې هغه جریان لري، او برښنا مو اوس له تاجکستان هیواد څخه ده.
بله کاکر صاحب، د کندوز مخکمه هم یادونه وکړه چې په تیرو څلوېښتو کلونو کې په شمالي ولایتونو په منځ کې شاید یو له هغو ولایتونو څخه وي چې تر ټولو زیات جګړو ویجاړ کړی دی او خلکو اقتصاد ته ډېر زیات تاوان اړولی دی. ستاسو په نظر د کندوز د خلکو د اقتصاد د ښه کېدو لپاره باید څه کارونه وشي؟ کلنډ وایست
د کندوز د خلکو د اقتصاد د شکیدلو لپاره باید لومړی د خلکو لپاره د کار زمینه برابر شي. ځوانانو ته د دولت مسولیت دی چې د کار زمینه برابر کړي، لکه څنګه چې د
امدار په مشخص ډول وایي چې مثلا کومې برخې ته زیاته توجه په کندوز کې پکار ده، کېدای شي په کندهار کې یوې برخې ته توجه پکاري، په بلخ کې یوې بلې برخې ته، په کندوز کې کومې برخې ته؟
بله په کندوز کې باید د زراعت برخه ته باید کار وسی، همدارنګ باید د مالداری په برخه کې چې دی هغه کار ورته وسی، همدارنګ په صحي برخه کې د ولسونو ته خدمت وسی، ځوانان جذب سي، د اقتصاد په برخه کې باید چې ځوانان هم تم د کار زمينه مسایل سي، څو د دوی د قرار مخه ونیول سي، د ځوانانو د بشري سرچینو څخه باید استفاده وسی.
بله ځوانان خو هغه وخت جذبېدای شي چې د کار امکانات وي، تحصیلات وي، فابریکې وي. نو
مخکې ما وویل چې د زراعت په برخه کې، همدارنګه د مالداری په برخه کې، هم په دې برخه کې باید کار وسي، څو کندوز حاصل خیزم ولایت دی، باید د دغه خپل پر دغه عایداتو باندې زموږ داخلي عایدات چې زموږ وبو بهر سي د دې څخه
ډیر مننه استفاده وسی. سلامت اوسئ. روحاني صاحب یو ورسته پښتنه ډیر په یو جمله کې راته وایس، تاسو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس یاست، په کندوز کې آیا نشریات شته چاپی او راپورونه خو وایي چې اکثره رسنۍ بندې شوې دي؟
بله، په کندوز ولایت کې ځینې رسنۍ یو څه ستونزې درلودلې، یا داسې مسؤلین یې درلودل چې هغوی دې یو څه ناڅه هغه پې باندې وو، دوی یا له هېواده بهر لاړل او یا خپلو کې سره دغه نظام چې تبدیل شو دی خپله داسې یو بیم غوندې ځان ته پیدا کړ، که نه د موږ له لورې هېڅ مشکل ورته نه و. هغوی دې یو څه وخت له خپلو کارونو لږ لرې پاتې شو، او یا داسې هغه و چې هغه خپل قراردادونه چې دولت سره کړي وو، یا د برق ریاست یا نورې مالی او دا شیان نه و ورکړي، په همغه اساس باندې یو څه ناڅه د دې دغه نشریات بند شوي. نو سوره د مخکې موږ ورسره مجلسونه درلوده، والي صاحب ورسره مجلس وکړ، موږ ورسره مجلسونه وکړه بیلابیل، نو ټولو ته مې اطمینان ورکړ چې تاسو خپل کارونه شروع کړئ، ان شاء الله په لنډ وخت کې به بیرته خپل فعالیتونه ټول شروع کړي. اوس هم ډېرې رسنۍ فعالې دي، چاپي او نشراتي مواد خپل تهیه کوي، خو راتلونکي به ان شاء الله نور هم بیرته خپل فعالیتونه شروع کړي.
ډېر مننه،
اطمینان ورکړی ده.
سلامت اوسه. کور ودان د کندوز د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مطیع الله روحانی او د پوهنتون استاد او مدني فعال حافظ کاکړ چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. تاسو درنو اوریدونکو هم منندو یو.
زیبا وطن دا زمون لیلا وطن، دا وطن مرزان دی، دا افغانستان دی، دا افغانستان دی.
ده وطن وطن سوې ده چمن چمن، ته ده وطن وطن سوې ده چمن چمن. هي پاکي وبغواړي وینا وینا دغواړي، جنگ زتان غواړي نو جنگا جنگا جنگ زتان غواړي نو جنگا جنگا جنگ زتان غواړي. جنگ استڑے دے زخم خوب اڑے دے، او ڈیر لے جنگ استڑے دے زخم خوب اڑے دے. سولی ستارات لغواڑی سولی ستارات لہو، سولی ستارات لغواڑی سولی ستارات لغواڑی. خی پاکی اوب غواڑی وینا وینا لغواڑی، جنگ زتان غواڑی نو جنگا جنگا جنگ زتان غواڑی نو جنگا جنگا جنگ زتان غواڑی. امن لوی واڑ غواڑی امن لوی واڑ ہو، امن لوی واڑ غواڑی امن لوی واڑ غواڑی. خی پاکی اوب غواڑی وینا وینا نغواڑی، جنگ زتان غواڑی نو جنگا جنگا جنگ زتان غواڑی نو جنگا جنگا جنگ زتان غواڑی.